یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي. کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبری خبرونه ته مو زه فرید سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم ورستي خبرونه لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقونو په داس یو ناورین کې سر دي چې نړۍ د حل توان نه لري. ریچارډ بینټ د خبره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل راپور کې کړې ده. هغه د ښځو او نجونو له حقونو څخه دې سره غړولې د مخالفانو او منتقدینو زپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیزونو ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بینټ دا راپور له حقیقت لري او مغرضانه بللې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکو ریچارډ بینټ نومړی راپور باید نړیواله ټولنه بیداره کړي چې په افغانستان کې د طالبان لخوا له بشري حقونو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونې د یو میکانیزم رامنځته کولو ته جدي اړتیا ده. د افغانستان د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 15مه غونډه کې ویلي وو چې افغانان د بشري حقونو په یو داسې بحران کې راګیر دي چې نړۍ یې په حل کې بې وسه ښکاري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسن بیا وایي په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول له بشري حقونو څخه سرغړونې ډېرې د اندېښنې وړ دي. نیکلسن پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته وویل په افغانستان کې له بشري حقونو او په دې هېواد کې د بشرپالنې له نړیوال قانون څخه سرغړونه موږ ډېر اندېښمن کړي یو. د نیکلسن په خبره حساب ورکول باید تضمین شي او زیاته کړې ده چې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو کړو ژمنو یوه هم عمل لیکړی. پاینال کې په جنوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو ماموریت ویلي هر څوک چې غواړي په نړیوال سیستم کې ونډه واخلي نو باید درناوی وکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، نړۍ هیڅ یو هیوادی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازي رینا میری وایي ښځو ته له شپږم ټولګوي او د پورته نجونو د ورتګ بندیز په افغاني کلتور کې ریښه نه لري، بلکې دا د طالبانو نظریه ده چې پر افغانانو تحمیل شوې ده. اغلې میری پرون په یو ټویټ کې زیاته کړې ده چې په ټول افغانستان کې والدینو، دینی عالمانو او خلکو په مکرر ډول ښځو ته د نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. اوروزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیب په خپل وروستي سفر کې ویلي وو چې د لرو پرتو سیمو خلک نه غواړي چې د دوی شپړس کلنې نوړي خونځیو ته لاړ شي. هغه زیاته کړې هڅه کوي داسې شرایط رامنځته کړي چې خلک اعتراض ونه کړي او اصولي زده کړې پیل شي. او د ارمنستان او ازربایجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونو یو بل د نښتو په پیلولو تورن کړي دي. بیا واشنگټن له دواړو هیوادونو د نښتو د سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي، خو یا طالب چارواکي په دې تعامل ته تیار وي؟
طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي، وخت چې دوی وایي چې واقعیت دا نه دی.
د غیر دولتي مؤسسو وزګار شوي کارکوونکي د بد اقتصادي وضعیت نه شکایت کوي. د دې مطلب جزئیات درته په راپور کې لرو. خو په تایلندي وګړي بیا د غزنی تاریخي سیمو ته د لیدو لپاره په چکر تللې دي.
تر اوسه پورې چې د کال نیمایي ده تقریبا ټول 15 کسه بهرني سیلانیان لرو.
نور مطلب هم درته نورو ملتیا مو کړی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان وایي نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د راپور هرکلی کړی او ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو دوام اندېښمنوونکی دی. په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د استبداد په لور روان دی. چې زیات په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د دوحې هوکړه لیک نه دی عملي کړی او دغه شانې د عمومي بخښنې فرمان ته هم غاړه نه ده ایښې. د بخښنې نړیوال سازمان له لوري په یوه اعلامیه کې راغلي چې تیرو 12 میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې جبري ورکېدل، خپل سر نیول، له محاکمې پرته وژنې، په بیلابیلو ډولونو د پخوانیو افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو انتقامي وژنې او له داعش او مقامات جبهې سره د همکارۍ په تور د خلکو نیول او وژل هغه سرغړونې دي چې د طالبانو له لوري لا هم روانې دي. د بخښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په عاجل ډول د په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي سپارښتنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په تازه راپور کې راغلي چې د طالبانو تیر یو کلنه واکمني د بشري حقونو له سرغړونو ډکه وه او ګواښي کړی که نړۍ لاسپکار نه شي وضعیت لا پسې خرابیږي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په پرونی ناسته کې ښاغلي بینټ په تیر یو کال کې د خپل ماموریت راپور وړاندې کړ. نوموړي وویل په افغانستان کې له تیر یو کال راهیسې بشري وضعیت لا پسې خرابه شوی، افغانان په یو بشري ناورین کې ایسار دي او نړۍ یې په ځواب ورکونه کې پاتې ښکاري. هغه دغه شان وویل چې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو د حقونو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو نه غچ اخیستنه او د دوی ځپل او د بیان پر آزادۍ بندیز د یوې استبدادي واکمنۍ څرګندونه کوي. د طالبانو حکومت بیا په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور رد کړی او دا یې مغرضانه بللی دی. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی دی چې په دې راپور کې پر سلګونو پرمختګونو سترګې پټې شوي او په افغانستان کې ښځو ته کوم ګواښ نه دی متوجه او په بیلابیلو برخو کې ښځې پر دندو بوختې دي. طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخوا بیا د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولسن هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ناسته کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص په اړه اندېښمن دی او طالبان تر اوسه نه دي بریالي شوي چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
In Afghanistan, persons belonging to ethnic and religious minorities and groups.
په افغانستان کې د لګکیو توکمیزو او مذهبي ډلو پورې اړوند خلک، نرخزیان، د بشري حقوقو مدافعین، خبريالان او د رسنیو کارکونکو د وژنو، خپل سرو نیونو، جبري ورکېدو، فزیکی زورونې او شکنجې سره مخ دي. دا د منلو نه ده.
خاغلی نیکلسن وویل چې اروپای ټولنه افغان میرمنو او نجونو سره د هر ډول تاوتریخوالي په وړاندې د هغوی د ملاتړ په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ناسته کې د متحدو ایالاتونو استازي میشل ټیلر وویل چې امریکا په افغانستان کې د نجونو او ښځو د بشري حقونو په برخه کې په دوامداره ملاتړ ټینګار کوي. اغلی ټیلر غوښتنه وکړه چې باید پر طالبانو فشار زیات شي تر څو د ښځو د حقونو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. هغې وویل هر هغه څوک چې په نړیوال نظام کې د مشارکت هڅه کوي باید چې ټولو اصولو ته درناوی وکړي. د هغې په خبره که نړیواله ټولنه په دې ټینګار ونه کړي د شرم وړ خبره ده.
په راپور کې مو اوریدل چې ملګري ملتونه د افغانستان د بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی خو طالبان ورسره موافق نه دي. طالبان وایي چې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی د افغانستان پر یو شمېرو پرمختګونو سترګې پټې کړې دي. د چارو کتونکي دې وضعیت ته په کومه سترګه ګوري؟ همکار مې اسدالله لودین د سول انستیتوت مشر یاسر احمدزی څخه د خبره پوښتلې ده.
متاسفانه نن سبا په سیاسي ماحول کې هم هغه متل اوس قابل د استفادې دی چې هیڅوک نه وایي چې زما شمرې تروې دي. قصه دا ده چې طالبان چې څه کوي په خپل ځان باندې عریضه کول دي. وخت چې دوی وایي چې واقعیت دا نه دی، که چېرته داسې وي څه لپاره رسنیو ته حق نشته چې کوم واقعیتونه دي هغه باید له نړۍ سره شریکې شي، له خلکو سره شریکې شي. رسنیو باندې هم دا اوس سانسور دی، رسنۍ حق نه لري. ایس انسان خپل هغه مدني حقوقو ته رسیدګي نشي کولی، هیڅوک د دوی په وړاندې درېدی نشي چې د خپل حقوقو غوښتنه وکړي. پس په دې معنا ده چې وخت چې طالبان وایي چې نه دا واقعیت نه دی، دوی درواغ وایي. ټوله نړۍ درواغ نه وایي، هغه خلک چې افغانان دي هغوی درواغ نه وایي، بلکې یوه ډله ده چې هغوی درواغ وایي چې دوی دي. تاسو وګورئ د نړۍ د پرله پسې غوښتنو سره سره نړۍ بیا یو خوا پرېږده. نړۍ موږ لپاره هغومره مهمه نه ده، خپل افغانان ډېر مهمه دي. د افغانستان د علماو د شورا نه نیولې، د علماو نه نیولې تر عامو خلکو پورې، تر هر څوک هر وګړي پورې، د دې غوښتنه کې چې خپل حقه حقوقو ته هغوی ورسېږي. اما ته د هغه حق نه هم فیصله لري کوي، حق نه ورکوي، او بیا هم وایي چې نه زه ریښتینی یم. نو مشکل دی کې دی چې اصلا حتی دغه اندازې پورې چې ملګرو ملتونو سازمان کې دا موضوع د امریکې په وخت نن مطرح شوی چې د افغانستان په وخت پرون و،
احمد زای
لا زیات مشکلات ډېر دي.
طالبان وایي د دوی د اعلامیې یوه برخه لولم، وایي نن په افغانستان کې د ښځو ژوند ته کوم تهدید متوجه نه دی. هیڅ افغان ښځه په جګړو او چاپو کې نه خپله وژل کېږي او نه هم نور خپلوان له لاسه ورکوي. اوس د افغان میرمنو عزت ته څوک په سپکه نشي کتلی. د هیڅ افغان میرمنې اولادونه په بېګناه ډول په زندانونو کې نه دي پراته. او دا یې ویلي چې د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې زرګونه ښځې په کار بوختې دي. دوی وایي چې دغه هغه پرمختګونه دي چې ملګرو ملتونو ترې سترګې پټې کړي.
تاسو وګورئ، درسته ده چې یو مقدار پرمختګونه به هم سوي، اما په بعضي اوقات کې ډېر اساسي مسایل دي چې هغه ته رسیدګي تر ټولو مهمه او اړینه ده. د بېلګې په توګه زه یو ساده مثال ورکوم. یو انسان به د ولګې مړي، اما ته هغه نشي کولای چې هغه په دې قانې کې چې تاسو ته زه یو نوې جوړه کالي اخلم، هغه لپاره مهمه اوس دا دی چې ته هغه نس مړ کې. د افغانستان وګړي هم هغه ضروري غوښتنې چې د دوی دي د اوس لپاره هغو ته دوی لبیک نشي ویلی، اما بعضې نور شیان دي چې دوی وایي چې موږ دا کړي. دا خو یو جوړ نظام دوی ته پاتې سو. دوی د مجبوریت نه هم یو تعداد خلک دي چې په بعضې ادارو کې، ځکه دوی سره قدر نشته، دوی سره داسې کسان نشته چې هغه ادارې هغه چارې پر مخ بوزي. هغه د مجبوریت له وجې یو تعداد خلک دي چې هلته کار کوي.
تاسو ورته اشاره وکړه چې هیڅوک هم ځان ګرام نه بولي. طالبان وایي چې موږ لا سره وړنې لرو، خو ملګري ملتونه چې یو با اعتباره سازمان دی دغه ډول نیوکې کوي، اندېښنه ښیي. څه وشي بالاخره چې طالبان د نړۍ اعتبار ترلاسه کړي، د دغه ډول معتبرو سازمانونو اعتبار ترلاسه کړي، یا حداقل کم تر کمه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو باور ترلاسه کړي؟
متاسفانه چې نړۍ هم د افغانستان سره، خصوصا د افغانستان د خلکو سره، هغه څه چې په کار دی هغه څه اقدام نه دی کړی. تاسو وګورئ، کله چې د امریکې د منافعو موضوع وه، کله چې د نړیوالو د منافعو موضوع وه، په قطر کې به پرله پسې ناستې کېدې. یوه ناسته به د غرمې وه، یوه ناسته به د شپې وه. یعنی دومره جدي دا موضوع نیول شوی هم په رسنیو کې هم په ناستو ولاړو کې. اما اوس چې د افغانستان د وګړو د حقوقو موضوع ده، اوس چې د افغانستان د نجونو موضوع ده، چې هر جلی په ژړا باندې دا غوښتنه کوي چې زه باید خپل ښوونځي ته لاړ شم، نور دې ته ورته مسایل ستونزې چې وجود لري. اما نړیوال فقط په یو اعلامیې باندې یا په کوم خبر باندې د دین علاوه متاسفانه هیڅ نوی اقدام نه دی شوی.
د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زی و چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکون کې دا راپور پړه چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې و خبرې کولې.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به.
د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویلې دغه وزارت سره مخکې له ټولو ثبت شوو 2309 شپېته نه دولتي کورنۍ او بهرنۍ موسسو دا مهال 401 شپېته فعالیت لري. د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن منیب ازادي رادیو ته وویل چې دا موسسې هم تر ډېره د بشري خدمتونو د رسول په برخه کې کار کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې په خوای په موسسو کې کار کوو او اوس اوزګار شوي له اقتصادي ستونزو کړیږي. نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
مال دیگه وضعیت زندگی مو چنان خراب شده دیگه کمه
مخ کی پیوانا دولتی کورنۍ ماسسه کې کار کولو، خو وای د طالبانو پر اتاک سره د دوی ماسسه و تړل شو او دا هم وزګار شو. دا میرمن چې نه غواړي د امنیتی ستونزو لامل نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
ما تقریبا 8000 اولا ماش داشتم.
ما اول 8000 ماش درلوده، روز 2000 شو کار میکولو. هغه مهال خو پلار می ناروغه و ما دارو درمل کولای شوی. اوس وزګار شویم. اوس نو زموږ د ژوند وضعیت داسې خراب شوی چې بیخی پختنه مکوه.
دا میرمن وایي یوازې دا نه بلکې د طالبانو پر راتک او د دوی د موسسې په تړل کېدو سره په لسګونه نور ښځینه او نارینه همکارانې هم وزګاره شوي او له ورته اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له تیر یو کال راهیسې په افغانستان کې نږدې 2000 نادولتي موسسو خپل فعالیت په ټپه درولی دی. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن ابیب ازادي راډیو ته وویل
ټول 2309 غیر دولتي موسسې له پخوا د وزارت کې ثبت وي چې له هغو جملې څخه 2099 کورنۍ او 270 بهرنۍ غیر دولتي موسسو دلته ثبت شوي دي. په تیر یو کال کې په ټوله کې 1010 غیر دولتي موسسې د خپل فعالیت یا عدم فعالیت راپور د اقتصاد وزارت سره شریک کړی چې له دې جملې څخه 1416 موسسې عملاً خپل د فعالیتونو گزارش مونږ سره شریک کړی ده او متبقي عدم فعالیت گزارش لري.
خو نوموړی دا هم وایي چې په تیر یو کال کې 309 نه دولتي موسسې نوې د طالبانو له اقتصاد وزارت سره ثبت شوي چې په خبره په دې کې 102 کورنۍ او 6 بهرنۍ موسسې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت د معلومات پر بنسټ دا مهال نه دولتي موسسې په افغانستان کې په ټوله کې د بشري مرستو په برخه کې فعالیت لري. دا چې په دغو غیر فعالو شویو کورنیو او بهرنیو نادولتي موسسو کې په کوم شمیر کسان په کار بوخت او اوس وزګاره شوي دي د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان په دې اړه بېخبري وښوده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وزبم پیو نړیواله مسله تم شو. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونه یو بل د نښتو په پیلولو تورن کړی دي. واشنگټن له دواړو هیوادونو د نښتو د سمدستي درول غوښتنه کړې. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د راپورونو له مخې د ارمنستان او آذربایجان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تېره شپه نوې نښتې رامنځته شوې دي. په 2020 کال د لانجمنې نګورنه قرباغ د سیمې پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د جګړې له پای ته رسېدو وروسته د ګډې پولې په اوږدو کې اکثره وختونه د نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د ارمنستان د دفاع وزارت نن وویل چې د آذربایجان ځواکونو تېره نیمه شپه د ګورېسوتک او جرموک د ښارونو پر لور د ارمنستان د پوځ پر پوستو د توپونو او توغندیو په ګډون د درنو وسلو بریدونه وکړل. خو د آذربایجان دفاع وزارت بیا ارمنستان تورن کړی چې د شکسیان، کلبجار او لاسین سیمو ته نږدې تخریبي عمل ترسره کړي او دوی پر پوځي پوستو د خندق قوانونو په ګډون د درنو وسلو ډزې کړي دي. پوز ویلی چې په دغو بریدونو کې د آذربایجان پرسونل ته تلفات رسیدلي خو شمېر یې نه دی ښودلی. ارمنستان خپل لوري ته د تلفاتو د اوښتو خبره نه ده کړې خو ویلي دي چې ټوله شپه نښتې روانې وې. د ارمنستان د صدر اعظم نیکول پاشینیان دفتر نن وویل چې پاشینیان د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره پر ټلیفون خبرې وکړې او له هغوی یې وغوښتل چې په دې اړه مناسب اقدام وکړي. د ارمنستان صدر اعظم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن، د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ارمنستان د دفاع وزارت همدارنګه ویلي چې د روسیا او ارمنستان د دفاع وزیرانو هم نن پر ټلیفون خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د ارمنستان او آذربایجان په پوله د وضعیت د ثبات لپاره به ګامونه پورته کوي. له دې مخکې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په یو بیان کې ویلي وو چې متحدي ایالات د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کوي او واشنگټن په سیمه کې رامنځته شوي وضعیت ته په تېره بیا په ارمنستان کې د خلکو د هستوګنو پر سیمو او ملکي تاسیساتو د بریدونو په اړه راپورونو ته ډېر اندېښمن دی. بلینکن ویلي چې دا مسله یې ډېره مخکې واضح کړې چې دغه کړکېچ له پوځي لارې نشي هوارېدی او غوښتنه کوي چې هر ډول پوځي دښمنۍ د سمدستي ودرول شي. ارمنستان له آذربایجان سره د 2020 کال په جګړه کې چې شپږونه دوام وکړ د لانجمنې ناګورنه قرباغ د سیمې پر ځینو برخو کنټرول له لاسه ورکړ. په دغه جګړه کې چې د روسیې په منځګړیتوب په یوه اوربند سره پای ته ورسېده له 6500 زیات کسان ووژل شول. د روسیې شاوخوا 2000 پوځیان په سیمه کې ځای په ځای شوي او پر وضعیت څارنه کوي.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
د پرنټ خپرونې په افغانستان کې د آنلاین راکړې ورکړې د کمیدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د اقتصادي رکود له کبله په افغانستان کې د سودا آنلاین خدمات په ټپه درېدلي دي. د پرنټ کاجی د افغانستان د جمهوری حکومت د ناببره پرزیدو په نتیجه کې افغانستان له مالی او اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی. د طالبانو له وخته رسیدو څه باندې یو کال وزي او په دې موده کې د مشروع او په رسمیت پیژندل شوي حکومت د نشټوالي له کبله دا بحران لا ژور شوی دی. د رواني اونۍ د شنبې په ماښام د کلیک ټکی اف په نوم د پلور او پیر پاتې اپ له شپږ کاله فعالیت وروسته کار ودراوه. دغه آنلاین پلورنځي په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو پیغام کې لیکلي چې د مالي ستونزو له کبله نور فعالیت ته دوام نشي ورکولی. د دغه آنلاین پلورنځي خاوند مسیح ستانکزي ویلي لا هم خپل احساس نشي بیانولی. د همداراز ویلي نه غواړي چې په دې اړه منفي احساس څرګند کړي، خو حقیقت هم داسې دی. له دې یوه ورځ وروسته د بقال په نوم آنلاین پلورنځي چې درې کاله سابقه یې لرله اعلان وکاوه چې د مالي ستونزو له کبله کاروبار دروي. په وروستیو کلونو کې آنلاین کاروبار په افغانستان کې په چټکه د غوړېدو په حال کې و. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې افغانستان لا هم د تروریزم زیږنځای دی په مقاله کې لیکلي، یوویشت کاله پخوا د 2001 میلادي کال د سپتمبر په 11مه القاعده شبکې چې په افغانستان کې طالبانو پناه ورکړې وه په امریکا کې نږدې 3000 تنه ووژل، خو اوس له دې سره سره چې طالبانو ډاډ ورکړی دوی افغانستان او نړۍ ته خطر پېښوي. د سپتمبر په لومړۍ د افغانستان د نړیوالو دوستانو په کانفرنس کې افغان او امریکایي متخصصان وویل چې افغانستان لا هم د تروریزم د زیږولو میدان دی. د کانفرنس ګڼو برخوالو د طالبانو، حقانی شبکې او القاعده ترمنځ د اړیکو د دوام یادونه وکړه. د افغانستان پخوانی لوی درستیز جنرال هیبت الله علیزی وویل چې د طالبانو مشران د القاعده شبکې د وژل شوي مشر اسامه بن لادن له زوی عبدالله بن لادن سره د ایران له لارې د مخدرو موادو په قاچاق کې همکاري کوي، حال دا چې د کوکنارو کښت منع اعلان کړی دی. د په کابل کې د اګست په میاشت کې د القاعده شبکې د دوهم مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو یادونه وکړه. علیزی وویل اوس په افغانستان کې 22 بیلابیلې تروریستي ډلې فعالیت کوي.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ هم زیات شوی دی. دوی وایي د تېر کال په پرتله د بهرنیو سیلانیانو شمیر زیات شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم دغه ولایت ته له تایلند هیواد څخه 12 تنه سیلانیان ورغلي وو او دلته یې له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه. نور حال په دې راپور کې واورئ.
دا تور شزو په ګډون یو لستنه سیلانیان چې له تایلند څخه غزنی ته راغلي دی وایي په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست په همغږۍ د دغه ولایت له یو شمیر تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. دغه سیلانیان وایي له هرات او کندهار ولایتونو څخه وروسته غزنی ته راغلل او د دغه ولایت بالاحصار، سردار غونډۍ او د غزنی تاریخي منارې ولیدې. سمارت د دغه یولس کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي د غزنی د تاریخي منارو په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل خوشاله دی چې له خپلو لسو ملګرو سره یو ځای دلته راغلی او د دغه تاریخي او کلتوري ولایت له ځینو تاریخي ځایونو څخه لیدنه وکړه. نوموړی وایي غزنی ښار او د دغه ښار ډیری سیمې د دوی لپاره د تعجب او زړه راښکون وړ دي.
زما پاند زه فکر کوم موږ د خپل لومړني پلان له مخې په غزنی کې تم شو او کله چې مو ټول ښار ولید نو پوه شو چې دا ډیره ښکلې دره ده. موږ د غزنی مینارونو ته هم لاړو چې خورا اغیزمنو او هلته د لمر لوېدو ننداره ډیره ښکلې وه او بیا موږ له خپل دوستانو سره تیره شپه دلته پاتې شو او لا هم په غزنی کې ډیر وخت لرو.
تر دې درې میاشتې وړاندې هم درې تنه ایراني بهرني سیلانیان غزنی ته راغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په اوسنیو وختونو کې غزنی ته د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د بهرنیو سیلانیانو راتګ زیات سوی دی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک ازادۍ راډیو ته وویل تیر کال مو شل تنه بهرني سیلانیان درلودل چې له تاریخي ځایونو څخه لیدنه کړې وه، خو دغه شمیر سر زیات سوی دی.
سږ کال په 1402 مریض کال کې
تر اوسه پورې چې د کال نیمایی ده تقریبا ټول 15 کسه بهرنی سیلانیان لرو چې 4 کسان مخکې راغلی وو او 11 کسان اوس راغلی وو د تایلند هیواد څخه چې دوی ته مو راهنمایي وکړه.
غزنی د افغانستان له ښکلو لرغونو او زیات شمیر تاریخي ابدو لرونکو ولایتونو څخه دی چې ډیری وخت یې د بهرني او کورني سیلانیانو پام ځان ته اړولی دی.
په میدان وردګ ولایت کې ډېری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپل کم عمره ماشومانو درنه کارونه کوي. دوی وایي که ماشومان یې ورسره په کارونو کې ونډه وانخلي نو له لوږې سره مخ کیږي. دغه ماشومان وایي که پلرونو ته یې د کار زمینه برابره شوي دوی به له درنو کارونو خلاص او د ښوونځیو درسونو ته به اوسکار شي. نور حال په دې راپور کې.
په میدان وردګو ولایت کې ډیری کورنۍ د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله پر خپلو کم عمره ماشومانو درانه او شاته کارونه کوي او زیات شمیر یې له زده کړو هم بې برخې دي. له ډلې یو هم لس کلن فیصل دی چې له خپل پلار سره د مرکز میدان ښار اړوند د غره په یوه لمنه کې سوځوونکي لمر ته خښتې وهي. خدای تر غرمې وروسته بیا ښوونځي ته هم ځي. فیصل وایي ښوونځي ته ځکه ځي چې ډاکټر یا انجینر سي او د ده خپل راتلونکي د ده په څیر د خپل پلار سره د خښتو په پټیو کې په دغه ډول کم عمر کې کار ونه کړي.
غواړم چې ډاکټر شم، انجینر شم، پلاسم د دوه کاله خښتې وهم او ساري خښتې وهم، ماسکینی مکتب ته ځم، غواړم چې انجینر شم.
بلکې یوازې فیصل نه دی، محمد بلال هم مخکې له غرمې له خپل کاکا سره کالبونه اړوي او ماپښین بیا ښوونځي ته ځي. دی د شپږم ټولګي زده کوونکی دی او فیصل ته ورته هیله لري.
ساري اوس خښتې او مازدیګر ماسپینی مکتب ته ځو، د شپې هم خپل درسونه مرسونه وایو ماشومانو ته. د درس زمینه جوړه کړي، درس ویله دي، درندو کارونه لاس واخلي.
دا په داسې حال کې دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه افغان ماشومان په شاکا او سختو کارونو بوخت دي. د دې کمیسون چارواکي زیاتوي چې د دې ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ دي او په شپه ورځ کې نږدې 2 ساعته کار کوي. د دغه تنکیو ماشومانو پلرونه بیا وایي له مجبورو یې په خپلو ماشومانو باندې شاکا کارونه کوي. نورلا د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی دی.
دا له مجبوریت دی، نیمه ورځ مکتب وایي، باید له نیمه ورځې خښتې راسره وایي، مجبور وي، چاره نسته، کور اقتصاد ضعیفه ده، کاروبار نسته، اندغه خښتو ته راودو، اندغه خښتې راسره وایي یا ټولوي یا اندغه کار کوي.
د غربت په همدغه تنګو ورځو کې بیا وروستي ورښتونو تر ډیره د دې خواري په اوبو لاهو کړي او زرګونه خښتې بارانونو له منځه وړي دي. محیب الله د مرکز میدان ښار اړوند د غره د سیمې اوسېدونکي دي او خښتې مژي.
ولا باران خو چې اوس موږ ډېره خښته په میدان باندې درلوده، مشتري نه وغه وخت کې چې راغلی و بار کړی وه، یعنې موږ خښتې همداسې په میدانو باندې هغه چې ورځې راغلی موږ ولا که دومره وخت ورته پیدا کړی چې دام دیوال کړی وي، نو ډېرې خښتې دیاري و، کاسې تقریبا 1000 3000 خښتې تخریب کړلې، خرابې کړې.
میدان وردګ ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې اوسېدونکي له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دي، ځکه خو یې ان تنکي ماشومان هم د دغه وضعیت ښکار ګرځېدلي او په تنکي عمر د ژوند درانه پیټي وړي.
وسام مرزو ساس پیغامونت.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی، لاري ډيري خراب دي او ترنکوټ نه بیا د روزګان ولسوالۍ پرې زما پیغام دغه دی چې باید زمونږ لاري جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. ترینه بیا د روزګان پرې لاري ډيري سخت خراب دي او ډيري ستونزې او مشکلاتونه دي. باید زمونږ لارې تنه شي او دوام پیغام دغه دی چې باید ژر تر ژره زموږ سړکونه جوړ شي. نن مې شمس الله شمشار روزګان اوسېدونکی، السلام علیکم.
خپل بچان دا خپل بچان مکتب ته رسم نه شاله، په څه خاطر سره چې د دې دوام څخه
چې اوس مثلا د خپل بچا خپل کور ته لیس په خپل کور خپل درس ته وام خپل کور درس گئی مورت وای گئی زور ته گئی مسایت ورسه په هغه په کم په یو ټکو ټکال زره ورسوم نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي نو ولس اصل کار وای درس تاسول په دولتو کې وجاسه د پونتونو ته وجاسه په دولت سوالي کې وجاسه په مرکز کې وجاسه په مرکز کې مرزا کنځه کړه ته کار کې مرزا ته ژوند کوو
سلام نیک لونیک پرزوی نه مې ومه نه استفاده نشارې مل کابل نه مننه کوم په دغه یو کال کې طالبانو ځواک نه لري چې شوانځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي د ما په نظر طالبانو نه غواړي او نه پوهیږم چې د انجنونو ګناه څه دی دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري دا طالبانو دي چې ستونزه لري وای به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو شوانځي پرانستل کړ دا ډیره لویه مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبانو نه غواړي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201.
د خبرونې دویمه نیمایي ته راورسېدو په دې برخه کې درته 19:15 دقیقې بحث لرو خو تر هغې وړاندې خبرونه افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي افغانان د بشري حقوقو په داسې یو ناورین کې سر دي چې نړۍ یې د حل توان نه لري. ریچارډ بینټ د خبره په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې کړې ده. هغه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه جدي سرغړونې د مخالفانو او منتقدونو ځپل او د بیان د ازادۍ پر سر بندیز ته اشاره کړې ده. طالبانو بیا د ریچارډ بینټ راپور له حقیقت لري او مغرضانه بللی دی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي نړیواله ټولنه باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي د سپارښتنو په اړه سمدستي اقدام وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نومړی راپور باید نړیواله ټولنه بیداره کړي چې په افغانستان کې د طالبان لخوا له بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د حساب ورکونې د یو میکانیزم رامنځته کولو لپاره جدي اړتیا ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استاد توماس نیکلسن وایي په افغانستان کې په زیاتېدونکي ډول له بشري حقوقو څخه سرغړونې ډېرې د اندېښنې وړ دي. نیکلسن پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وویل په افغانستان کې له بشري حقوقو او په دې هیواد کې د بشرپالنې او له نړیوال قانون څخه سرغړونې موږ اندېښمن کړي یو. د نیکلسن په خبره حساب ورکول باید تضمین شي او زیاته کړې ده چې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې د خپلو کړو ژمنو یوه هم عملي کړي. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وایي خوانځي او ته لښبګم ټولګي او د پورتنجونو د ورتګ بندیز په افغان کلتور کې ریښنه لري بلکې دا د طالبان نظریه ده چې پر افغانانو یې تحمیل کړې ده. هغه امیری پرون په یو ټویټ کې زیاته کړې چې په ټول افغانستان کې والدینو دینی عالمانو او خلکو په مکرر ډول خوانځي او ته د نجونو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. ارزګان ته د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منی په خپل روسي سفر کې ویلي وو چې په لرو پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې د 2-14 کلنۍ لوړې خوانځي او ته لاړ شي. هغه زیاته کړې هڅه کوي چې داسې شرایط رامنځته کړي چې خلک اعتراض وکړي او اصولي زده کړې پیل شي. او درمنستان او ازبرجان ترمنځ په پوله د نوو نښتو راپورونه ورکړل شوي دي. د دواړو هیوادونو د دفاع وزارتونه یو بل د نښتو په پیل تورن کړي دي. بلخوا بیا واشنگټن له دواړو هیوادونو وغوښتي چې سمدستي د نښتې ودرولي.
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې د تروریستي حملو 21 کاله پوره شول. دا دویم کال دی چې امریکای په افغانستان کې خپل پوځي حضور پراته د یاد مراسم لمانځي. د 2020 کال د سپتمبر پر 11مه حمله د امریکا په معاصر تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې دي او نږدې 3000 کسان پکې وژل شول. د دغه بریدونو مسولیت القاعده شبکې چې هغه مهال له طالبانو سره نږدې اړیکې درلودې ومانه. طالبانو دا ځل امریکا او نورو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به پر کوم هیواد برید نه کیږي. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمان الزواهری وژل کېدو بیا د طالبانو د دغې ژمنې په تړاو شکونه پیدا کړي دي. الزواهری د اسامه بن لادن او خالد شیخ محمد تر څنګ د سپتمبر د 11مې بریدونو اصلي طرح و. آیا افغانستان بیا د القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو په مرکز بدلیدلی شي؟ د طالبانو حکومت په داسې موقف کې دی چې عملا له القاعده سره اړیکې او ملګرتیا وشلوي. د ازادي راډیو د دې اونۍ 25 دقیقې بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه بحث ته رابلل شوي دي. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکی صدیق منصور او د سیاسي چارو کتونکی بشیر زرمست دواړه میلمانه به استډیو سره وصلېږي. ښاغلی زرمست استډیو سره وصل شو وربه شو بحث بلدنه پیل کو. زرمست صاحب، یو ویش کاله وروسته القاعده بیا په افغانستان کې حضور لري، مشر په کابل کې وژل کیږي، دا یو ویش کاله مبارزه د القاعده په وړاندې چې امریکا هلته ورغلې و، یا شل کاله مبارزه، څنګه وستاسو په نظر دغه مسیر څنګه پایل شو، څنګه پای ته ورسېده؟ اوس افغانستان آیا په داسې یو موقف کې دی چې بیا د داسې ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي چې نورو هیوادونو ته ګواښ پیدا کړي؟
سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته، ویلي چې ټول روغ جوړ سلامت اوسېږئ. مننه چې زموږ رابلل یې. که چېرته موږ د امریکا هغه ګول ته وګورو چې دوی راغلي وو د یو ترهګرې ډلې د ځپلو لپاره افغانستان ته، او دوی دا نړۍ ته ښودله چې زمونږ دغه جنگ چې دی دا د تروریزم خلاف دی. نو که چېرته موږ دې ته وګورو نو تروریستي ډلې خو دلته نور هم زیاتې شوي دي، او د القاعده نه سخته ډله بله را پیدا شوې ده چې داعش ورته ویل کېږي. نو که دې ته موږ وګورو نو د امریکا راتګ دلته او زغودي دا دومره مصرف او دومره قربانیانې چې دلته ورکړي، نو دا بالکل بې معنا پاتې شو دی.
او آیا اوس دغه کوم شکونه و اندېښنې چې د زرمست صاحب چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله بدلېږي، خصوصا د اندېښنې وروسته له هغې ډېرې شوې چې از زواهري کابل ته ارګ ته په 200 مترۍ کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو؟
بالکل، د نړیوالو خو دا اندېښنې شته دی چې دوی د ترهګرو سره نږدې اړیکې لري، او که چېرته داسې یو لوړ پورې چارواکی په افغانستان کې دننه په کابل کې لیدل کېږي او بیا هلته وژل کېږي، نو دا خو د ټولې نړۍ دپاره یو اندېښنه رامنځته کوي. خو په عین حال کې زه نه پوهېږم چې تر اوسه به دا ثابته شوي چې دلته الزاویري رښتیا هم وو او که نه وو، دا بل بحث دی. خو که چېرته امریکا میډیا او د امریکا دا کوم سټیټس چې په نړۍ کې دی، که دا چېرته یو شی په یو چا ورو هم تپي، هغه ډېر لوی تاثیر لري په دنیا کې. او موږ تاسو ته معلومه ده چې هغوی یو نامشروع خبره هم وکړي، نو ټوله دنیا د هغوی د غږ سره غږ یو ځای کوي، او هماغه تون چې د هغوی په ژبه دی ټوله دنیا زمزمه کوي ورسره. لکه افغانستان ته چې راغله وار ان ټرر یا د تروریزم خلاف جګړه، حتی زموږ ګاونډیانو هیوادونو هم هماغه تون زمزمه کاوه چې کوم به جوړ بش زمزمه کاوه، در حال کې چې په نړیوالو نړیوال قانون کې د تروریزم سره جګړه نه کیږي، ځکه تروریزم یو هیواد نه دی، یو آرمی نه ده، هیڅ شی نه ده، یو لفظ ده. او تروریزم داسې یو شی دی لکه چې د اکسیجن سره جګړه کوي، یا مثلا د مچانو سرماشو سره جګړه کوي، ځکه چې دا یو ډېر پراپاګاندا شی دی. دا یو د دې سره وار نه کیږي، د دې سره کریمینل دغه سټرګل سره کیږي، یعنی جرایمو خلاف مبارزه چې دا سره کیږي. لیکن بیا هم نړیوالو د غس د چون سره خپل غږ زمزمه کوي، هغه شی ویل د امریکا چې کوم موقفي، نو هغه خطرناک دی افغانستان لپاره. نو زه فکر نه کوم چې دا د طالبانو لپاره کوم ښه زیری دی.
او سلامت اوسې زرمت صاحب، کور مو ودان. اما حداقل طالبانو هم په زغرده نه د تایید کړي چې د غبریت کې د الزواهری وژل سوی وي، خو امریکا او د امریکا ولسمشر ویل چې لکره استخباراتي شواهد وروسته د غبریت کړي، او دوی یقیني دي چې په دې بریت کې الزواهری وژل سوی دی. سلامت اوسې کور مو ودان. صدیق منصور هم استډیو ته وصل شوی. منصور صاحب، ستاسو په نظر یو ښکاله ووتل د پر امریکا د القاعده شبکې د بریت، اوس بیا طالبان په افغانستان کې واکمن شوی، هغه مهال هم د بریټ پر مهال هم طالبان واکمن وو، څه بدلونونه راغلي په افغانستان کې؟ آیا ویلی شو یا د اندېښنې پر ځای دی چې بیا بدلته ځینې وسلواله ډلې د پخې ځای پیدا کړي، لکه القاعده او داعش او نور هیوادونو ته به ګواښ پیدا کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین صاحب تاسی خاگلی زرما استم کاران او ټول ما ده زوریدم کوچه. السلام علیکم رحمت الله. موږ او تاسی دغه شلکلن د جګړو بهیر چې افغانستان په مظلوم ملت تپل شوی وو او د امریکای د پخوانی ولسمشر W. Bush د لیوانیو پریکړو په اساس رامنځته شو. وم لیدل چې د افغانستان خلکو ته پراخ ناورینونه راوړل او زموږ او ستاسو سلګونه د بېګناه او بې دفاع انسانان شهیدان، معلول، یتیم او مهاجر کړل. دا د هغو تیرو جنایاتو د لړیو کړی وه چې د امریکای متحده ایالاتو، ناټو او پخواني شوروي اتحاد او ورسا د افغانستان نه د جګړې د ډګر جوړولو دپاره عملي کړه. موږ او تاسو وینو چې دا اوس هم که د طالبانو د تیر دور نه تر ننه پورې موږ او تاسو حالات او وضعیت مقایسه کړو، په ځای د دې چې د افغانستان امنیت پرمختګونو او سوکالۍ لارې پرانیستل شوي، د نړۍ او سیمې د هیوادونو او ملتونو د ورورګلوۍ او ګډ ژوند او دوستۍ لارې پرانیستل شوي، د تروریزم حتی د سټیټ تروریزم او دولتي تروریزم لارې چارې برابرې کړې، د امریکای متحده ایالاتو او ناټو او نورو هیوادونو ته په نورو د نورو ملتونو په خاورو کې هم د پراخو لاسوهنو او جنجالونو د رامنځته کولو لارې چارې برابرې کړې. له دغې ځایه یا له دلته چې کوم کمې سکروټې جوړې شوې یا خلک تربیه شوي او روزل شوي وو، وم لیدل چې منځنی ختیځ یې په اورونو لمبه کړ، د عراق جګړه، د سوریې جګړه، په لیبیا او په نورو هیوادونو کې ناورینونه او د عربي سپرلي په نوم حرکات او فعالیتونه.
منصور صاحب،
ټول د امریکي د جناستارو استخباراتو د شوم عزایم او
تاسو وایئ چې د امریکا د ولسمشر مثلا پریکړه یا ناسمه پریکړه و چې افغانستان ته سرتیری راولېګل، جګړه یې وکړه، لسګونه زره کسان پکې وژل شول، فکر نه کوي چې په کور دننه د افغانستان په سیاستونو کې یا په سیاستوالو کې هم داسې درایت نه و چې پر ځای پریکړې وکړي؟ ځکه هغه مهال خو پلمه هم دا و چې اسامه بن لادن دوی ورو نه سپاره. فکر نه کوي چې په کور دننه مثلا کې ځینې پریکړې کېدلی، دغه سي شلکلنه جګړه به نه وسوي، ممکن امریکا افغانستان ته نه راغلی.
دغه موضوع ډیره دقیقه او پر ځای ده. موږ په خپل په کور د ننام ستونزې او مسائل لرو او اسباب هم نه یوازې کورنی بلکې لوی اسباب بهرنی دي. د امریکای لاسوهنې، د برېټانیې لاسوهنې، د دوی د لاسپوڅي پنجاب او اخوا د ایران او د روسیې او نورې ګاونډي هیوادونو لاسوهنې، د دوی هغه لاسپوڅي چې دلته روزلي، دا ټول هغه اسباب دي چې د دې ملت نه د جګړې خط او خاصات جوړ کړي. د نړۍ د بارودو او د وسلو د کمپنۍ لپاره دوی کار کوي، د استخباراتي او پرایس سنټر کمپنۍ لپاره دوی روزل شوي او کار کوي، او د افغانستان په ملت یې دغه جګړې تپلې دي. دا سمه ده چې په د امریکای د 11 سپتمبر واقعې تک موږ او تاسو زیر شو، هلته واقعه وشوه، تر اوسه پورې دا ثابته نه شوه چې دغه مسله دې کې د کوم افغان دخیل وي. ټول هغه خلک چې په دغه برید کې دخیل و، هغه د امریکایي پاسپورتونو او تابعیت لرونکو، په امریکایي پوهنتونونو او ښوونځیو کې روزل شوي خلکو، د امریکای اوسیدونکو، د افغانستان سره دوی هیڅ
او پلمه همدا او منصور صاحب چې طرح د حمله طرح هغه مهال چې اسامه بن لادن او د القاعده بنسټي خودونکو په افغانستان کې او طالبانو ورته وایځای ورکړي وو، او د طالبانو هغه مهال مشر مولا محمد عمر ونه غوښتل چې هغه امریکا ته وسپاري. پلمه همغه و همغه مهال اوس فکر نه کوي چې دغه سیبرته وضعیت ترنګلې کیږي؟ ځکه الزواهری کابل کې وژل شو، طالبانو څلوروي ساعته چپتیا په غوړه کړه، بیا یې ویل چې دا برید مونږ غندو او د نړیوالو اصولو خلاف کار شوی دی.
دغه مسله هم ګوري که اما د اسامه بن لادن د حضور نه راوخلو چې هغه ډیر وخت په پاکستان کې تیر کړی او په امریکای کې د روزنه اخیستې وه. د ویل کېږي چې د سی آی ای پخوانی همکارو د افغانستان په تیره جګړه کې د امریکای او د سی آی ای په مرسته راغی، د هغې نه وروسته په پاکستان کې وو، د وژنې غږ یې د پاکستان نه پورته شو. د القاعدې نور اکثریت مشران د پنجاب رجمنټ چې د برېټانیې ځایناستی دی، د برېټانیې د پخواني پوز برخه وه، د هغوی د روزنې د کمپونو سره ووژل شو، هلته پیدا شو، او دا نور القاعده هم هلته وو. دا اوس چې کله د ایمن الظواهري د وژنې غږ پورته کېږي، موږ په هماغه ورځ هماغو شیبو کې وویلې چې دا هم یوه پلمه ده، دا هم د افغانستان د تباهۍ او بیا دلته د اورپکو ډلو او جګړو اور ته د لمن وهلو لپاره پلمه ده. هېڅ که داسې نه وي نو امریکا دې دغه شواهد راوښیي. تر اوسه پورې د امریکې استخبارات، د امریکې دولت، د امریکې د دفاع وزارت او یا اف بی آی دې ته نه دي حاضر شوي چې لږ تر لږه یوه ویډیو خو وښیي. دوی وایي چې ایمن الظواهري د څو دوو میاشتو یا د جون د میاشتې نه د تعقیب لاندې و، زموږ استخباراتو دې تعقیب و، د څو وارې برنډې ته راوتلی و. نو عقل خو دا نه شي منلی چې دی د برنډې ته راوځي، ستا استخبارات دې هلته وي، که د یوې توکمې په اندازه کامره مورته نصب شوې وای، د دې به لسګونه ویډیوګانې اخیستي، لږ تر لږه یوه ویډیو خو راوخې.
نو منصور صاحب، القاعده شبکې هم مثلا داسې په زغر درات نه دی کړی، القاعده هم رد نه دی کړی، القاعده هم د رد لپاره کوم دلیل نه دی وړاندې کړی، یا حداقل د ایمن الظواهري یا کوم غږیز یا ویډیوي پیغام هم نه دی خپور کړی. دا معنی چې فکر کوم خبره خلاصه ده، نو الظواهري نور نشته.
دا نه دا خو دا سمه ده، په لومړی وختونو کې تغږونه پورته شوه چې هغوی ویلې چې زموږ شیخ ژوندی دی او مشکل نشته، دا مسله دروغ ده. طالبانو هم دا تر اوسه تایید نه کړه، امریکې هم ویډیو. نو لږ تر لږه موږ وایو د خلکو د قناعت دپاره، د دې نړۍ د میلیاردونو انسانانو د قناعت دپاره، خو امریکا خو په ټیکنالوژۍ سنبال هیواد دی، د دې ډرون چې حمله کوي او یو انچ د ځمکې لاندې دلې شي لا ادا د 2001 کال ادا وی. نو نن خو دې مونږ ته یو 15 ثانیې کلیپ راوخی چې ایمن الظواهري هلته ناشتا کوله، که ویښتې ګومنځول، که ورزش یې کوو، که ټوپونه یې وهل، څه یې کول او څنګه ووژل شو. د دې نه غیر که مونږ او تاسو د ایمن الظواهري په خبره باندې بیا د افغانستان په اور اچول غواړو، او یا دوی غواړي چې افغانستان په اور وسوځي لکه د اوسامه بن لادن لپاره، نه د ملا محمد عمر مجاهد پخوانی پریکړه د توجیه وړ وه چې د اوسامه بن لادن لپاره د 40 کاله د افغانستان په مظلوم ملت او ولس باندې دغسې جګړې تحمل شوې، دلته خلک ووژل شو، کلی تباه او برباد شو، ښارونه تباه او برباد شو، میرمنې کونډې شوې، بچي یتیمان شو، خویندې میندې بورې شوې، او په لسګونو زره انسانان قتل عام شو، د خلک بې عزت او بې عفته شو، مهاجر شو. دا فکر کوم چې دا هغه مړې په دې جړه نه ارزېدو، دا کولای شو دا هغه هیله کړې وای چې تیا پاکستان ته واوله، یا لاس خپلو عربي ملکو ته، یا بل کم ځای ته لاړ شه. ته خو ډېرې لارې لري، ډېر امکانات لري، مه کوه دا، د افغانستان مظلوم ملت په مه تباه کوه. د امریکې دپاره هم دا یو ستر جنایت و که ملا محمد عمر مجاهد هغه نه ورسپارلو، د افغاني غیرت یا د اسلامي غیرت یا د افغانستان د تاریخ په اساس چې دا یوازې د بن لادن د پاره نه و. په دغه کې دغلته جنرال ډاکټر برایدن هم په زخمی حالت کې د افغانانو کور ته پناه وړې وه، مګر افغانانو صحیح سلامت انګریزانو ته وسپارلو. دغسې د هندوان راغلي و، هغوی چې پناه اخیستې سپارل شوي. دا
خبرونه وخت کم دی منصور صاحب، تاسو له خبرو ما داسې جاج واخیست چې دواړه طرفه ګرام دی، امریکا هم سمه پریکړه نه ده کړې، د 40 کلن ماموریت په افغانستان کې وکه، خو تاسو انتقاد کوئ چې دغه ماموریت هم بې نتیجې وو، او لا هم هغه کوم هدف ته چې راغلي وو هغه هدف ته ونه رسېدل، او دغه راز په کور دننه هغه مهال طالبانو د طالبانو مشر هم ممکن احساساتي پریکړه کړې وي، او پریکړه سمه نه وي ځکه چې افغانستان یوې جګړې کې ښکېل کړ. اوس راځو دې ته چې اوس شرایط په څه ډول دي، طالبان بیا واک ته رسېدلي، د واکې هم دغه د څه باندې کال پوره شو. زرمست صاحب، ستاسو په نظر آیا طالبان رښتیا هم له القاعده سره اړیکې لري، او که نه لکه څنګه چې دوی ادعا کوي چې هیڅ ډول اړیکې نه پالي ورسره، ملګرتیا هم ورسره نه لري، او الظواهري هم که چېرته په شیرپور کې اوسېده دوی پرې خبر نه وو؟
ګوري کچرته الزواری په شیرپور کې رښتیا وژل شوې ده، دا خو بالکل ثابتوي چې د دوی اړیکه په هغه رقم چې پوښاوي اوس هم سره ده، خو کچرته دا اړیکه نشي ثابتېدلی، دوی به چې دا ثابت کړي چې دا بین المللي ټولنې نه خلک روغواړي حیاتونه روغواړي چې راشي ګوري ورته ده الزواهری دا مړه ده، دا دیني ده، دا شګه ده چکه. نو زه فکر کوم چې دلته څنګه څه شته ده، د سم ده چې بخي پاک لاسونه دي او ته نشته، او که چېرته دوی بیا پاک هم وي او دا کار نه نشي کولای نو بیا د دوی کپاسټي دا ډېره لږ ده، او یو ځل بیا به دوی په هماغه لار روان دي په کومه چې په 2000 کال کې روان شوي وو، چې هغه ګټه چې دوی د وینو د سرونو په بیا باندې کړې وه، او هغه شریعت چې دوی د ځانونو په بیا کړې وه، هغه د یو نفر په خاطر ته لاړه. اوس به بیا همدغسې کوم مقاومت چې دوی وکړه، کوم انقلاب چې دوی مسته راوسته، کومه ګټه چې دوی وکړه، دا به د یو نفر یا د یو وړکې خبرې ده وجنه به دوی مانې بېرته نسکورېږي، ځکه افغانان دومره حوصله نه لري. که موږ تاسې تېر تاریخونو ته وګورو، همیشه یو کال دوه کاله پس د افغانانو حوصلې طاق شوي دي او بېرته منسجم شوي دي، او بیا د هماغه حکومت خلاف یا د هماغه اشغال خلاف راجګ شوي دي او مبارزه کړې ده، او مبارزه سخته مبارزه کوي. که طالبان افغانان دي، دلته نور افغانان هم شته، صرف انګېزه په کار ده چې یو ځلې انګېزه خلکو ته جوړه شوه، نو بیا دلته ډېر مشکل جوړېږي. نو دوی ته په کار نه ده چې سیاست یو ځلې بیا بالي، دوی خو تجربه لري، او دا تجربه د دوی ډېره نوې ده، او دا وینو چې دا په هماغه لار روان دي.
افغانان یو څه مطمئن او نسبی امنیت په افغانستان کې ټینګ شوی وو، خو دغه د 17 سپتمبر پیښه باندې نن موږ تاسو خبرې کوو، یو اسکاله پر اسپل بیرته همداسې تشویشونه پیدا شوي چې ممکن دغه سی یو پیښه بیا وسیل افغانستان، مثلا په ازبکستان او تاجکستان باندې افغانستان داعش توغندی او توغول، طالبانو هم دا تایید کړه، هغه داعشان ونیول، ټي ټي پی په افغانستان کې قومندانانو وجل شول، مثلا ایمان الزواهری وجل شو، یعنی تقریبا ټي ټي پی داعش او القاعده هغه سید چې عملا حضور په افغانستان کې تایید شوی دی. طالبان څنګه وکولای شي چې دغه زړې ملګرتیاوي مثلا چې القاعده سره درلوده، ټي ټي پی سره درلوده، داعش سره خو به ملګرتیا نه وي، ځکه چې دا نوې پدیده ده، اما دغه دوه نورو ډلو سره ملګرتیاوي څنګه وشلوي، ځکه دغلته یو څه جدي پریکړې پکار دي، ځکه بیا هم د افغان ولس سرنوشت ورسره تړلې. که دغه سي غلط فیصلې کیږي، دوی دلته ځای پیدا کوي، ممکن بیا داسې یو جګړه لکه په شل کال چې وشوه په افغانستان کې پیل شي.
متاسفانه چې غلط پریکړې خو زخت ډېرې دي، او په نه دانه ده چې دوی په دې کې غلطي کوي، د نجونو مکتبونه دي، ډېرې مسلې دي. که چېرته دوی په دې لار باندې روانې، دوی یو ځل بیا هماغه لور ته ځي چې وخت به خل راځي، او دوی به د دې قدرت ته غورځي. او بل راغلستا خبره ته چې دوی به چې دلته مثلا ټي ټي پی دی، او بل دغه افغانستان چې دی یو غریزه علاقه ده، دلته تقریبا 15% دغه ځمکه چې ده د غرونو ډکه ده، غرونو سلسلې هم ډېرې سختې وي، دلته درې لکه بهرني او داخلي فوځونه وو، هغوی ونه شو کولای چې مثلا ملا عمر پیدا کړي، بل پیدا کړي. نو دلته ډېره مشکله ده چې یو ډله دلته خدمت کوي او دا بشپړه کنټرول شي چې دلته باید هیڅوک هم نه، لیکن دا به یو شي کېدلی شي په سیاست باندې، په ډایالوګ باندې چې نړیوال ته قناعت ورکړی شي چې دغه د زموږ اړیکې موږ پرې کړي دي، لیکن د افغانستان جغرافیه داسې ده چې ډېره مشکله ده. موږ د ستاسې کومک ته اړتیا لرو، موږ هلیکوپټر ته اړتیا لرو، سټلایټ ته اړتیا لرو چې موږ د دې سره مبارزه وکړو. که چېرته تاسې پټه خوله ناست اوسئ، یو د کاله په څنګ کې یو سړی اوسیږي او تاسې خبر ناست یا ته خبر استئ، هغه بشپړ دروغ وي، او تاسې نړۍ ته قناعت نشي ورکولی. یوه میاشت دوه میاشتې تېرې شوې، تاسې اوسه پورې نړیوال حیات نه ته راغوښتی چې دوی وګوري چې دلته ډي این اې ټیسټ کې بل شونه داځې سایه وکړي چې دلته آیا دا سکار شوی دی که نه. نو په دې طریقه باندې په پټه خوله باندې په دا کومو زړې تراوې چې دوی روان دي، په دې باندې فکر وکړم چې دا وړې شړې شي.
بله، کور ودان ډېره مننه زرمست صاحب. منصور صاحب، ستاسو په نظر باندې طالبان څوکي زکه د واکې دادې باندې کال وته ما لا هم پر رسمیت نه دی پیژندل سوی. لا هم افغانان په ویره کې دي او داسې ویره ورسره ده چې ممکن افغانستان یوې بلې جګړې ته لاړ شي، ځکه په کور دننه هم د مقامات جبهې له خوا نه وسلوالې جګړې شروع سوي دي، چاودنې کېږي په کابل کې، په جوماتونو کې چاودنې کېږي. څه وکړي چې دغه وضعیت کنټرول کړي او بالاخره افغانان د آرامۍ سا واخلي؟
موږ له پخوا تجویز لرو چې د خونړیو انقلابونو، بریدونو او حملاتو نه څه نه جوړیږي، هیڅ ملت له دې ګټه نشي اخیستی مګر د وسلو کمپنۍ، د بارودو کمپنۍ، پرایس هنټاری او جراتی قاتل کمپنۍ چې دغه کاروبار دی، دغه د بازار لپاره متا ده او د جګړې میدانونه جوړول غواړي تر څو د دوی وسلې وپلورل شي. دا عقل خاوندان چې لله الحمد واجنه شي چې د الهي ورکړه نه ټول انسانان ور باندې بشپړ قناعت لري، هغه عقل دی چې هر څه ته ورکړل شوی او هیڅوک نه وایي چې ماته کم راکړل شوی. هغه څوک چې دا عقل ادار لري، که هغه امریکایان دي، که هغه موږ افغانان یو، که هغه د نړۍ نور هیوادونه دي چې اسلامي او غیر اسلامي دي، باید د عقلانیت نه کار واخلي، د خونړیو انقلابو په ځای د ترقیاتي انقلابونو د پایدار امن او پرمختګونو لارې چارې مساعدې کړي. د ملتونو راسدر شه، که هغه فکري او فرهنګي راسدر شوي، که هغه سوداګریزه او تخنیکی برخو که راشه در شوی، که اغا مطبوعاتی هایی که بید شرحت ها و لحظندوی دلاری در حوادون و لاری و دروازی پرانستل شی، راشه در شپل که او در یو بل دردون او گوری در غی دردون در پار در حاجق و طبیبان و پتیر ریختین او عملی نسخی تدویز کلیشی
منصور صاحب، فکر کوي دغه سه ورتیا شته په د طالبانو په حکومت کې چې اوس په افغانستان باندې واکمن دي، دوی دغه سه پوتنشل لري چې دا کارونه دغه نسخه ورکی افغانانو ته او بل اخره په ټپونو باندې مرهم کېږي؟
نو ما خو ویلې چې دوی خو ځانونه ډېر قوي ګڼي، دا پنځوس ملکونو سره جګړه او د هغوی د راپرځولو ادعا، د حکومت او د اسلامي امارت ادعاوې، اکثریت چې په د قدرت په ګدوی ناست دي، د دین شیوخ دي، د حدیث او د قرآن شیوخ او مفسرین او محدثین دي، هغوی سره هغه کتاب دی چې علما فرمایي چې جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قرآن کې دي مګر د خلکو اذهان ته قاصر دي. په عظیم شان قرآن کې او په نبوي حدیثو کې د ژوند، د پرمختګونو، د ترقۍ، د مراوداتو، د ډیپلوماسۍ ټول مسائل واضح دي. د حدیبیې صلح بهترینه نسخه ده که چیرته د امریکې د بریدونو نه مخکې په هغې عمل شوی وی، د امریکایانو نړیوالو سره په هغې هغې په اساس مراودات شوی وی. موږ به نن د شل کلنې جګړې د قربانیانو قبرونو ته نه ژړل او نه به هم دومره تباهي
رامنځته
او نورو برخو کې ډېر څه شته دی چې باید کار ترې واخیستل شي، خو نړیوالو ته هم پکار ده چې د عقلانیت نه کار واخلي، د بشري ورورګلوۍ په اساس، مسلمانان د اسلامي ورورګلوۍ په اساس، افغانان دغلته افغانی او قوت ورورګلوۍ په اساس د ژوند امکانات برابر
کړي. کور ودان د بحث د پای شي بيدی ورزو زرمست صاحب ته، زرمست صاحب ستاسو د پای خبرې هم اورو، څو چې افغانستان بل اخره بیا یوې جګړې کې ښکیل نشي او طالب سیاستوال څنګه افغانستان یا افغانان له اوسنۍ ناورین نه خلاص کړي؟ پلان دو کې ډیر
د ټولو نه مخکې باید طالبان د هغو خلکو نه کار واخلي چې دوی په سیاست باندې بلد دي او دغه د مشورو څخه کار واخلي او د دې تنگ فکرینا راووزی ترڅو دلته د خلکو حوصله ورته تاک نشي او یو بل بدیل دوی ته پیدا نشي. اوس مهال بدیل نشته، که چېرته بدیل وای نو مقاومت به ډېره ترقي کړې وای، نو دوی به چې زر تر زر
نظر پراخ کړي او خپلې تګلارې سره سمې کړي. کور مودان زرمست صاحب، دا چې د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي، خبرې همدلته پای ته رسوو. ډېره ډېره مننه. د ازادي راډیو اونیز بحث 15 دقیقې همدلته پای ته ورسېد. له خپلو میلمنو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکي صدیق منصور او د سیاسي چارو لکتونکي بشیر زرمست نه ډیره مننه. زموږ خپرونې د ماښام تر اووه بجو دوام کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. د ځان حقوق د بل حقوق د دعوت
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکښ